مشال رادیو دا په پیښور کې د سحر نه په کابل کې اتنیمه بجې شو. اوریدونکو نن د نهي اسي شنبه ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر میاشتې 18 نیټه ده. زموږ د نن ورځې انحساته خبرونه په دیولنه ګډه سلام پښتونخوا کې ز هارون بچا د سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له نجیب عامر اور.
سحر مو نیکمرغه پام وکړی د خبرنو ساتکو ته. سلګونو قبایلیانو په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. افغان ولسمشر وایي د سولې لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي او د سیاي مشر وایي داعش د پاریس د پیښو په څیر نور بریدونه کولی شي. بشپړ خبرونه. پرون ماښام په اسلام آباد ډی چوک کې سلګونو قبایلي وګړو د وی مظاهرې او غونډې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د اف سی آر قانون دی ختم کړي او قبایلي سیمې دی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي. دا کسان پرون له پیښوره د یو احتجاجي لاریون په بڼه اسلام آباد ته ورغلي وو. د مظاهرې تابعیت د فاټا سیاسي اتحاد کړو. په دې موقع آفتاب احمد خان شیرپاو مشال لړیو ته داسې وویل.
قومی وطن پارٹی د دوی چې کوم مطالبه دي هغه سره مکمل متفق دي. مونږ غواړو چې د اف سی آر ختمو شي. مونږ غواړو چې یک فاټا د خیبر پختونخوا سره اعظم شي. بالکل هغه په سبب لکه مونږ وځاغه مکمل حمایت کو او په مختلف فورمو باندې به د پرواز وشتو.
احتجاجی غونډې ته د جماعت اسلامی، عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي او قومي وطن پارټي د مشرانو ترڅنګ د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو منتخبو مشرانو هم ویناوي وکړي. دوی ویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو دا ډول مظاهرې به دوام وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د سولې د راوستلو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي دي او ولس ته په زغم سره د نتایجو انتظار وکړي. دی وایي د سولې د راوستلو لپاره د زاریو او ننواتو نه کار نه اخلي بلکې په قوي هوډ او لوړ مورال د سولې پروسه پر مخ وړي.
داسې سوله راوړو چې د جنگ خاتمه وي، نه داسې سوله چې یو بل معاملې اصولي سوله وړو او هغه سوله وړو چې پایدار وي.
د افغان ولسمشر لخوا دغه څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د مولا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو جلا شوی یوې ډلې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته مثبت ځواب ویلی، خو لا هم په هیواد کې د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ کې طالبانو ډله، داعش، حقانی شبکه او یو شمېر نورې ډلې د حکومت پر ضد جګړه کوي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو پرون په جلال آباد کې د ویغونډې په ترڅ کې اعلان وکړ چې د حکومت ملاتړ او د وسلوالو پر ضد پاسون به کوي. د شینوارو د شپږو ولسوالیو مشران په داسې حال کې سره راټول شوي چې په دې وروستیو کې په یادو ولسوالیو کې د وسلوالو ډلو بریدونه زیات شوي دي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په دې موقع داسې وویل:
هر هغه څوک چې ولس زوري، هر هغه څوک چې د حکومت خلاف چغې کوي، هغه په خلاف دا ولس ودرېږي او نور به د دې بدبختیانو مخه نیول کیږي. تر څو موږ وکولای شو په شینوارو کې زموږ مکتبونه فعال شي، په شینوارو کې زموږ کلینیکونه فعال شي، په شینوارو کارنامې شي، په شینوارو کې فعال شي، او زموږ د شینوارو مشران او ورونه خويندې ټول دغه امکاناتونه چې نور ولسوالۍ ته شته دغه نام دی برخمن شي.
د اچین دور بابا، نازیان، هسکې مینې، سپینغر او غنیخیلو مشرانو ویل خپل منځي اختلافات ختم کړي او د حکومت د کامل همکارۍ هوډ کړی دی. افغان چارواکي وایي په سرپل ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه پرون پای ته رسیدلې ده. دوی وایي په دې جګړه کې له مخالفو وسلوالو شل کسان وژلي او تر څلوېښتو زیات نورې ټپیان کړي دي. د سرپل امنی قومندان پاسوال عبدالقیوم باقی زوی پرون مشال اړیو ته ویل وسلوالو طالبانو په تیرو دوو ورځو کې د سرپل مرکز ته نږدې پر شاوخوا سیمو کې د پولیسو پر پوستو پراخ بریدونه پیل کړي وو. باقی زوی وایي ځواکونو دا بریدونه په شا تمبولې دي، خو وسلوالو طالبانو بیا د رد کړیو په مقابل کې حکومتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د ډول وې ادعا کړې. افغان چارواکي وایي هغه مسافر چې پرون د کابل میدان وردګ په لاره کې طالبانو يرغمل کړی او د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشش شوې دي. طالبانو پرون په جلریز ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ د احصایې د مدیر په شمول 15 کسان چې هزاره ټبر افغانانو له موټر ښکته کړی او ځان سره بيولي وو. د میدان وردګ والی حیات الله حیات له مشال لړیو سره په خبرو کې ویل دا کسان پرته له جګړې خوشش شوې دي. تر دې مخکې وسلوالو کسانو هغه لوو تنو چې د کابل کندهار پر لوی لارې یرغمل کړي او سرونه پرې کړل. د پیښې پر حکومتي چارواکو د خلکو پراخ اعتراضونه راپورته کړي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر خبرداري ورکړه چې د اسلامي دولت وسله والا ډله چا چې په پاریس کې تیره اونۍ د ترسره شو تروریستي بریدونو مسؤلیت قبول کړي، ښایي د ورته نورو بریدونو د ترسره کولو پلان به هم لري. جان برنن وایي داسې ښکاري چې اسلامي دولت وسله والا ډله به داسې نور بریدونه هم ترسره کړي، خو دته داسې نه ښکاري چې نوموړی ډله به بریالی شي. نوموړي پرون په واشنگټن کې یو امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال دغه څرګندونه وکړي. که څه هم امریکایي او اروپایي استخباراتي ادارو د داعش لخوا د پاریس د پیښو د مسؤلیت د قبلولو پخلی نه دی کړی، خو برنن وایي د پاریس د پیښو د روسیې مسافروړونکي الوتکې د راغورځولو د پیښې تر شا د اسلامي دولت وسله والې ډلې لاس ښکاري. د فرانسې ولسمشر خپلو الوتکه لیږدونکو بیړیو ته ختیځ مدیتراني سمندر ته د وتلو امر کړی دی. دا ګام وروسته له هغې اخیستل شوی چې تیرونۍ د فرانسې په مرکز کې د ترهګرۍ پیښې ولیدل شوې. اوس فرانسې د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف د بمباریو د تیزولو هوډ کړی دی. فرانسوا اولاند همدارنګه په روسیې او امریکې همغږ کړی چې خپل اختلافات د یو طرف ته کړي او د داعش خلاف د جنګېدو ته اوږه ورکړي. د فرانسې د ولسمشر دغه څرګندونې د نومبر په 18 په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې دغه هیواد پولیسو د هیواد په لر بر کې له 150 زیات مشکوک اسلام پالي هم نیولې دي. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. فاټا سیاسي اتحاد پرون مازیګر په اسلام آباد کې د یو احتجاجي مظاهره په ترڅ کې له حکومت او غوښتل چې په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات معرفي کړي. د عوامي نشتل ګوند میا افتخار حسین چې دغه مظاهره ته ورغلی وویل چې اوس وخت راغلی چې حکومت د قبایلو غوښتنې ومني.
پړومبیزل ټول فاټا والا اتحاد کړی دی، نن وسره ټول پښتانه ټولی فاټا ولاړی دی. چې نن نه منی نو دا به احساسي محرومي پیدا کوي.
د پاکستان حکومت ویلی چې د بیکورکل شو قبایلو بیرته کورونو ته د ستنولو لپاره یو غختل پروګرام جوړ کړی دی. په کمی سملای کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي وایي حکومت باید د کډوالو شوي تاوانونه ورپوره کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې غونډې ته وویل چې د سولې لپاره به چاته مینت زاری ونه کړي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. رازو اولنې موضوع ته د پاکستان له قبالي سم سره تعلق لرونکو خلکو پرون په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهرې لاره د هغه واد حکومت او غوښتل چې نه یوازې دا چې لفاټا څخه دی د اف سی آر قانون خاتمه وکړل شي، بلکې دغه سیمې د په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. په دغه احتجاجي مظاهره کې چې د فاټا سیاسي اتحاد را جوړ کړی و، د بیلابیلو سیاسي ګوندونو په مشرانو سره بیره د قبایلي سیمونو د پارلمان ځینو منتخب غړو هم ګډون پکې وکړ. هم په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله هم دغه احتجاجي مظاهره ته ورغلی و او موږ ته دا رپورت را لېږلی دی.
د ګول په مخام فاټا سیاسي اتحاد د اسلام آباد دی چوک په وړاندې د یوې احتجاجي مظاهره تابعا کړې وه چې پکې قبایلي سیمو او اف آر نه راغلي خلکو له حکومت غوښتنه کوله چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولو له وجې به نه صرف د فاټا اولس ته په صوبایي اسمبلۍ کې نمائندګي ترلاسه شي، بلکې های کورټ، سپریم کورټ او پارلمان دایره تر قبایلي سیمو غځولو نه به د یادو سیمو اولس ته بنیادي حقونه هم ترلاسه شي. په احتجاجي مظاهره کې ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل
انسانی حقوق، بشری حقوق او آئینی حقوق نه ملاویږي. منګه را غواړو کدا یو ښه قانوني پر ټول پاکستان کې دا ناپیس کړی شي او ښه قانون نه نو منګه دې ختم کړی شي.
محمد اقبال، قبایلو د جمهوریت پسندۍ او دامن پسندۍ د ټولو نلوي ثبوت ده. د نن ورځې مظاهره ده، نن قبایل په دې مجبور شوی دي چې هغه په خپل دل تر او د مشرانو او واکدارانو دا خودل غواړي چې موږ پاکستاني یو موږ له نور پاکستان په شان ته حقوق راکړي.
احتجاجي مظاهره ته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د قامي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپا او د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین نه علاوه د یو شمیر سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو مشرانو او د فاټان منتخب ځنې د پارلمان غړو هم ویناګانې وکړې. د احتجاجي مظاهره وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د قامي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپا وینا وا
قومي وطن پارټي د دوی چې کوم مطالبه دي هغه سره مکمل متفق دي. مونږ غواړو چې د اف سی آر خاتمه شي، مونږ غواړو چې یک فاټا د خیبر پختونخوا سره اعظم شي. بالکل هغه پیسې بلکې مونږ وا دغه مکمل حمایت کوو او په مختلف فورمو باندې به د پرواز شته.
د پاکستان مسلم لیگ قاف سینئر نائب صدر اجمل خان وزیر وایي
مونږ اف سی آر کې اصلاحات پر مونږ صرف دعوی چې پارلیمنٹرین سے دفاعت پا حوالے اس قانون سازی نشی کولے کہ وہ تو دے اختیار ملاو چی دماغ پل دا خیال دے چھ بدق ٹائم مان دے فاٹا کے ریفارم دیر ضروری دی اور سرا ور سرا دے پیکج ہم ضرورت تھے پاتی شو دا خبرہ چھ دے فاٹا دے مستقبل چھ کما فیصلہ دا جے عوامو دے خواہشات و مطابق دے فیصلہ ہو چی.
دا عوامی نیشنل گن میا افتخار حسین وائی چھ فاٹا اولس دا خپل حقون لپارا اسلام آباد تراغلی دی او کہ حکومت یہ وسم غختن او نہ منی نو دوی پر قبائلی اولس کے احساس محرومی پیدا کول غواړي.
پړون بيزل ټول فاټه والے اتحاد کړي دي، نن وسره ټول پښتانه ټوري پټه ولاړي دي. جنن نه مني نو دا به احساس محرومی پیدا کوي او دا به ملک لپاره فائدہ مني. کم خلک چې دې کې رکاوټه چي اغه به پخپل د دې منځه خواکي کني نو سبب دا قوم نه معاف کوي. ان شاء الله تعالی دا د انګريز راخکړي کرخه دا فاټه او د خیبر پښتونخوا تر منځه دا به ورانيږي او چاري سفسر د انګريزانو یو ترکانو دا به ختميږي.
د پاکستان پیپلز پارټي په خوانه د قامي اسمبلی غړي او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وای ته حکومت یې د غختنې اونې منلې نو پراتلون کې کې بعد پارلمان د ودانې په وړاندې درنه ورکوي.
زمنګ چې کما حقوقي قبایل ریلی و دې ته حکومت توجه وکړي او که توجه ونکړه نو نیکست پروګرام به زمنګ ان شاء الله تعالی د پارلمان مخې ته درنه ورکول علامتي دوه ورځې درنه به ورکو او دا پروګرام به تر هغه وخت پورې جاری تر څو پورې چې د قبایلو د پارلمان خپل حقوق نه یاغستي.
د یادونې دا چې د وفاق تر انتظام لاندې د قبایلی سیمې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمه بجو
سروه
په سلور نیمه بجو.
اوریدونکو، د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې دغه هیواد له قبایلي سیمو څخه د بیکورټل شو خلکو بیرته کورونو ته د ورستنولو لپاره یو غختلې تګلاره جوړ کړې ده. حکومت دغه راز ویلي چې له بیرته ستنېدونکو کډوالو سره به مالی مرستې هم کوي. د شمالي وزیرستان د پاکستان په پارلیمان کې د هغه سیمې د خلکو یو استازي بیا وایي چې حکومت باید د دغو سیمو د بیکورټل شو خلکو د شویو توانونو د دې شوی توانونه دی ورپوره کی. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د پاکستان سرکاري ایجنسی ای پی پی په وینا چې وفاقي حکومت د قبایلی سیمو بې کوره شوي خلکو خپل کورونو ته واپس او بحالۍ لپاره یو جامع حکمت عملي جوړه کړې ده او د دې لپاره یې 80 اربه او شاخوا د 3.5 کروڑ روپو رقم مختص کړی دی. د بې کوره شوو خلکو لپاره دا حکمت عملي ټولو ترقیاتي شراکت دارو په خپل منځي مشاورت جوړه کړې ده چې پکې د بې کوره شوو خلکو بیا بحالۍ لپاره نقد امداد او د هغې د کورونو لپاره فنډونه مختص کړي شوي دي. د ذکر ده د روانې میاشتې په شروع کې د ریاستونو او د سرحدي سیمو وزارت له خوا سنرته ویل شوی وو چې په قبایلی سیمو کې د متاثرینو بحالۍ لپاره د مالی ضرورتو اندازه شاخوا 80 اربه او 3.5 کروڑ روپۍ لګول شوې ده. یاد دی چې حکومت د تیر کال د جون میاشتې نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربې اسپنوم پوځي عملیات پیل کړي دي چې له وجې یو شمېر خلک بېکوره شوي دي. کډوالو سره مالی کومک او د هغې د کورونو او د سیمو بیا بحالۍ په اړه د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړی محمد نذیر وایي چې د کډوالو خپلو کورونو ته واپسې سره دي یو داسې کمیټې جوړه کړې شي چې د کډوالو د هرې ستونزې حل راو باسي. دی وای
اولینې غوښتنه امیر دغه دوه آی ډی پی زاد پای ځتمنه طریقه سره واپسی هغه نه ورسې دا یو کمیټې جوړه شي چې د آرمی طرفه نه خپل کسونی او د پولیټیکل ایجنټ ډیر کې زوري ده دغه لنګ عوام طرفه نه یو جرګه مرکه جوړه شي. هغه د ټول علاقې لکه شمالي وزیرستان سره په 15 کې کې په 15 کې سره وکړو چې کله سره کمپلیټ شي هغه مطابق چې تا کور لنګ شوی هغه د خپل غاب نه لوي تارود خلو کې روډ ورته جوړ شي. مې زه ټول خبره چې عوام په موجودګي باندې وشي په پدې کو کپل هنه کیږي او پدې کو کرپ نه کیږي
د قبایلی سمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ڈی ایم ای وای چې په ځینې سمو کې د امنیت وسخه کېدو له امله 1,00,000 او 1,50,000 سره کورنۍ واپس شوې دي او د نورو کډوالو واپسی به تر روان کال دسمبر میاشتې پورې یقیني کړی شي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2,10,100 15,360 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې لکه می ځانګړي معاملې پرته داسې سولې غواړي چې په هغه هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. نوموړي پرون د عدالت غوښتنې او له تحول او اصلاحاتو څخه د ملاتړ په نوم جوړې شوې غونډې ته چې تر ډېره ځوانانو پکې برخه اخیستې وه په وینا کې وویل چې د زاریو او ننواتو له لارې سولې نه غواړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو جلا شوې ډلې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته شین څراغ ښودلی دی. له کابل اسدالله لودین رپورټ راکوي.
ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ د عدالت غوښتنې او تحول او اصلاحاتو څخه د ملاتړ په نوم جوړ شوې غونډې ته وویل چې د ثبات او اصلاحاتو لپاره بنسټیز کارونه کوي او خلک باید د دې کار نتیجو ته حوصله وکړي. د ولسمشر خبرې په دې غونډه کې نسبتا احساساتي وې او شیبه په شیبه د ځوانانو لخوا د لاسونو په پړکولو بدرګه کېدلې.
داسې سولې راوړو چې د جنگ خاتمه وي، نه داسې سولې چې یو بل معاملې اصولي سولې وړو او هغه سولې وړو چې پایدار.
افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د معاملې خبره ردوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ډله په دوه برخو وېشل شوه او دې کار د سولې په برخه کې ځینې پښتنې راولاړې کړې دي. که څه هم د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو جلا شوې ډلې د سولې خبرو ته شین څراغ ښودلی، خو له کارپوهانو او خلکو سره اندېښنه دا ده که یوه ډله سوله وکړي بله ډله به بیا هم جګړو ته دوام ورکوي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت مشر جان کیمپل ویلي و چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا باید هڅه وکړي چې طالبان بیرته یو او د سولې خبرو ته یې چمتو کړي. معلومه نه ده چې په داسې یو حالت کې به افغان حکومت د سولې هڅې څنګه مخته بیایي، خو ولسمشر غنی وایي د ننواتو له لارې د سولې خبرو ته نه ځي.
ایموږ د دښمنانو توطیه دا وه چې دې خاورې کې دوه سیاسي جغرافیې راوړي او د ولسمشر د افغانستان دې ته مجبور کړي چې په ننواتو باندې میسته لاړ شي. زه له موره نه یم دېږېدلی چې په ننواتو لاړ
له دې وړاندې د حکومت اجرایي رئیس هم ویلي و چې افغان حکومت نور د ځواک له لارې د سولې خبرو ته وردانګي. د چارو یو شمېر کتونکي بیا وایي د سولې د خبرو لپاره باید حکومت او طالبان دواړه قرباني ورکړي او د شخصي ګټو پر ځای د ملي ګټو پر بنسټ په یو ټغر سره راټول او د پردیو په لمسون پیل شوې جګړې ته پای ورکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسدغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتري
ولی ظلم شو جو ولی بیا ته شو
هر طرح تر بدرنګ څه کړه چې دا غمین نجون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي.
موږ ته پند یو مین دي نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخته فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو اوریدونکو د افغانستان د ننګرهار ولایت د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو د یوې جرګې په ترسره کولو سره خپل منځي اختلافونو ته د پای ټکی کېښود. جرګې پریکړه وکړه چې د سیمې د امنیت لپاره د سیمې قومونه به په ګډه کار کوي. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ ورو.
د ننګرهار شینواري چې په شپږو ولسوالیو کې سره راټول دي د تیرو درې هفتو راهیسې په دې هڅه کې و چې ټول په یو ټغر راټول شي او په خپل سیمو کې د امنیت پر اوستو کې په لوند واخلي. په همدې خاطر د اچین، نازیان، دوربابا، حسکې مینې، غنیخیلو او سپینغر ولسوالیو قومي مشران د دوشنبه په ورځ د جلال آباد ښاروالۍ میلمستون کې راټول شول او د یو پریکړه لیک په لوستو سره خپل اتفاق اعلان کړ. دغه پریکړه لیک چې په درې مادو کې ترتیب شوی وو ملک عثمان شینواری ولوست.
د شینوارو د شپږ ولسوالیو ګډ پریکړه لیک، اول مونږ قومونه به یو د بل کمای نه کړو، ټول شینواری شپږ ولسوالۍ یو ورونه دي. دویم، د خپل اسلامي دولت په وړاندې هیڅ قسمه ناوړه او غیر قانوني عمل به نه ترسره کوو. دریم، هر هغه بهرني وګړي چې زمونږ د قوم ولس او دولت په وړاندې ناوړه کړنې ترسره کوي مونږ قومونه به هغوی مخه نیسو. شرط به دی چې حکومت به ځي صحابه پاکې مونږ ته
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شینوارو د قوم په اتفاق خوښي څرګنده کړه. وی ویل چې د شینوارو د اتفاق له برکته به په سیمه کې امن راشي او دوی به په دې وتوانېږي چې په جنگ ځپلو سیمو کې د بیا رغونو پروژې پلي کړي.
هر هغه څوک چې ولس ځوري، هر هغه څوک چې د حکومت خلاف چغې کوي، هغه په خلاف د ولس ودرېږي او نور به د دې بدبختیانو مخه نیول کېږي تر څو موږ وکولای شو په شینوارو کې زموږ مکتبونه فعال شي، زموږ کلینیکونه فعال شي او زموږ د شینوارو مشران او ورونه خویندې ټول دغه امکاناتونه چې نور ولسوالۍ ته شته دغه نام دی برخمن شي.
د ننګرهار امنیه قوماندان مل پاسوال فضل احمد شیرزاد ولسونو ته ډاډ ورکړ چې دوی به په سیمه کې چانیزو عملیاتو ته ترغیب دوام ورکړي، سو پورې چې د یادو ولسوالیو سیمې له مخالفینو وسلوالو پاکې کړي نه وي.
اوس هم دوام لري، دا به نور هم دوام ورکو تر څو موږ وکولای شو دا سیمې ټول انشاءالله پاکې کړو او پاکې سیمې خپلو قومي مشرانو ته وسپارو تر څو دوی وکولای شي سیمې وساتي او موږ به هم په هغه محلاتو کې هم محلي پولیس د دوی لپاره انشاءالله آماده کو ور بکو، هم به وسلې هم تجهیزات هم خپل ورسره وسو.
یاد دی وی چې د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو څخه سلویخ کسیز کمیسون جوړ شو چې له دې وروسته به د یادو ولسوالیو هر موضوع دغه کمیسون سیړي او د پریکړې واک به ولري. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په پا پاکستان کې ماشومان سره د جنسي تیر پر ضد کارکونکو ادارې ساحل ویلي چې په غیواد کې دروان کال په لومړی شپږو میاشتو کې د ماشومان پر ضد جنسي تیری 1515 پیته پیخي ثبت شوی دی. د یادې ادارې چارواکي وایي د نور پاکستان پرتل په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ماشومان او لکانو پر ضد د جنسي تیری پیخي زیاتې شوې دي. د ماشومان د حقوقو فعالان بیا وایي چې د ورته زیاتیو د ماشومان د خوندي ساتلو لپاره باید قوانین عملي کړل شي او پر دغه موضوع په ولسی کچه د عامه پوهاوي پروګرامونه پر مخ یوړل شي. دانیسی اجمل رپورټ اورو.
له ماشومان سره د جنسي تیریو پر ضد شکایتونو ثبتولو ادارې ساحل ویلي دي چې د نور پاکستان پر تلا په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې له ماشومانو او الکانو سره د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. د یادې ادارې د میډیا د څانګې او چارواکي ممتاز حسین گوهر وایي د ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښو کې خیبر پختونخوا د ټول پاکستان په کچا په دریم نمبر راځي.
په پاکستان کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو خواوشا 1515 کیسونه رپورټ شوي. دا شمیرې تر ټولو زیاتې په پنجاب کې رپورټ شوي، بیا ورپسې په دویم نمبر سند صوبه، په دریم خیبر پختونخوا او په څلورم نمبر بلوچستان صوبه ده. دا راز بیا قبایلي سیمې او ګلګت بلتستان دي. په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې سکال له ماشومانو سره د جنسي تیریو ډېرې پیښې نه دي ریکارډ شوي، خو دا په دې معنا نه ده چې ګنې هلته به دا پیښې کمې شوې وي.
ممتاز حسین گوهر وایي چې په پاکستان کې اکثر هغه ماشومان د جنسي تیریو ښکار کیږي چې د ګاړو په اډو، مستری خانو، فاش خانو او دغه سي په مختلفو ځایونو کې مستوري کوي. نوموړي زیاته کړه چې زیاتره ماشومان بیا په مدرسو کې هم د جنسي تیریو په خسره مخ کیږي.
پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیخې چې څومره تیزی سره زیاتیږي هغه عمر رپورت کیږي. دا په خیبر پختونخوا او سند صوبو کې خو څوک په دې موضوع خبره هم کول نه غواړي او آن دا چې خبريالان پر هم د شرم له وجې کار نه کوي. په دغه سیمو کې خلک له ماشومانو سره جنسي تیری له عزت سره تړلې ګڼي چې دا نور هم د یو متاثر شوی ماشوم ژوند سره بد کول دي.
د ماشومان لپاره د کارکونکو ادارې سپارک یو چارواکي جانسیب خان وایي چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو په اړه د یو کوټلي قانون د نشټوالي له امله اکثره کارکونکو ماشومان د سختو حالاتو سره مخ کیږي.
د ماشومان جنسی تشدد په دې کې روز فرض باندې اضافه کیږي. ماشومان بالکل محفوظ نه دي. هټه وجه هم دا ده چې زموږ ملکی حالات دی او خاص کر پښتونخوا کې زموږ چې کوم قبایلي سیمې دي نو هلته لکه دا مسئلې روز در روز زیاتېږي. دا چې هلته نه داسې ادارې شته نه داسې قانون شته او بل دا چې لکه پښتون په معاشره کې دا یو بد عمل ګڼلی شي که ماشوم د جنسی تشدد اخکار شي نو نه هغه ماشوم ویلی شي او دا خبره په معاشره کې خلک تختل باندې کول غواړي. نو په دې وجه باندې دا جرم چې کوم دی دا روز په روز سیوا کیږي.
د ماشومان لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو چارواکي محمد امتیاز وایي باید د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو کسانو ته لومړی روزنه ورکړل شي چې دا شان د ماشوم د ژوند خرابولو پر ځای دغه مسلې حل کړل شي.
دا قصور چې کوم ریسنت یو سکندل مخامخ راغلی و چې چا ریپورت کړی و نو هغه خلکو موس په شاکیږي لګیا ځکه چې هغې ته دمکیانې میلاویږي. لکه ریپورټنګ خو نه کیږي بهر حال خو که چرته کیږي لګیا دی نو بیا هغې دپاره دا ضروري چې کیس هینډلنګ چې کوم دی چې هغه ډېر په ټرین کسانو باندې وشي یا د خلکو ټریننګ نه شوي نو هغې الټه چې ماشوم هیلپ کول غواړي هغې کې هم هغه ماشوم نور ایکسپلوئټ شي نور ایکسپوز شي.
د ممتاز حسین ګوهر په خبره د ساحل ادارې د ریپورټ تر مخه په پاکستان کې تېر کال ماشومانو سره د جنسي تیریو 3,400 پیښې ثبت شوې وې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو د شاولی استاد او شراری په خبرګو وزنو د سندره مو پکې ستاسو لپاره راوړی ده. په سلام پښتونخوا خبرونه کې مو سندره اورېده. اورېدونکو په پیښور کې د سهار 9:30 بجې کېدونکو دي د نجیب عامر نبا د خبرونو لنډیز اورو.
پرون ماخام په اسلام آباد ډی چوک کې سلګونو قبایلي وګړو د یوې مظاهرې او غونډې په ترڅ کې له حکومته غوښتنه وکړه چې د اف سی آر قانون دې ختم کړي او قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملې کړي. دا کسان پرون له پېښور د یو احتجاجي لاریون په بڼه اسلام آباد ته ورغلي وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځنۍ سرکاري دوره ازبکستان ته ځي. نوموړی به د ازبکستان د ولسمشر تر څنګ د نورو لوړپوړو چارواکو سره مهم ملاقاتونه ولري. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د سولې د راوستلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي او ولس ته په زغم سره د نتایجو انتظار وکړي. دی وایي د سولې د راوستلو لپاره د زاریو او ننواتو نه کار نه اخلي، بلکې په قوي هوډ او لوړ مورال د سولې پروسه پر مخ وړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو پرون په جلال آباد کې د ویغونډې په ترڅ کې اعلان وکړ چې د حکومت ملاتړ او د وسلوالو پر ضد پاسون به کوي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د دې اقدام هرکلی کړی. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برنن پرون په واشنگتن کې یو امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال خبرداری ورکړې چې د اسلامي دولت وسلواله ډله چا چې په پاریس کې تیره اونۍ د ترسره شوو تروریستي بریدونو مسؤلیت قبول کړی، د ډول نور بریدونه هم ترسره کولی شي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند خپلو الوتکو لیږدونکو بیړیو ته ختیځ مدیترانی سمندر ته د وتلو امر کړی. نوموړی همدارنګه په روسیې او امریکې هم غږ کړی چې خپل منځني اختلافات ختم کړي او د داعش خلاف د جنګېدو ته اوږه ورکړي. او د ایران په بیلابیلو خرنو کې د بهایي عقیدې منون کې لږ تر لږه 15 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. تر اوسه د دې خبرې سپیناوی نه دی شوی چې په تهران، اصفهان او مشهد کې د دغه کسانو د نیول کېدو علت څه دی. د بهایي عقیدې پلویان اکثره وخت په ایران کې د زور زیاتی ښکار کوي.
لن خبرونه مول نجیب امیر وارد لو سوریدون کو د جنو پاکستانه او رسپانو د نننای او داریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راته اوروي.
نن ته په خور نخ پریدون کې اج ور سپن خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ویل دي چې په سیاست کې د یو بل د خپور اخکلو نه هیڅ نتر لاس کیږي، باید چې د ټولو سیاستوالو یو ایجنډا وي او هغه هم د ملک د ترقی لپاره وي. د ادارې په وینا د دین هیڅ کله انکار نشي کیدی چې حکومت د اقتصادي ترقی لپاره کوششونه کوي، خو د دې خبرې نه هم څوک انکار نشي کولی چې لدی هلو زلو نه عام پاکستانی وګړي ته هیڅ ګټه نه رسیدلې. په دې ملک کی غریب ورس پورس غریبیږي، نور سره د سر پټونې زیشتا، نور سره د تعلیم او صحت اسانېشتا او نه د روزګار موقع. اوس که حکومت وایي چې د ملک ذخیره دومره سی واشه ودی نو چې ولستتي ګټه نه رسی نو د دې سفایده. دریا اخري کې وایي که سهم ځینې سیاسي ګوندونه د حکومت په ځینو پالیسو ټکونه کوي نو کو وکتل شي نو دا خو د جمهوریت خلا ده چې په یو بل تنقید وکړي شي. خو تر سوچ د ملک او د ولست د ترقی خبره ده، باید چې ټول سیاسي ګوندونه یوازې د ولس مسلې په نظر کې وساتي. بل پلو مشرک ورس پڼ خپل ادارې کې وایي چې ځین خلکو د دین هم لویه مسله جوړه کړي چې اسکولونو کې ماشومان ته د ملیشي جامو په ځای پین کوټ او ټای ولې اچول کیږي او د سره دا ماشومان مغربي کلچر خپلوي او د دین نه لري کیږي. خو یاد دي وی چې هم دغه ماشومان د سحر په پین کوټ کې اسکول ته ځي، نمازګر په ساده جامو کې سپین ټوپۍ په سر د قران سبق لا جمعات ته هم ځي. بل دا ک پین شرټ سره سوک مغربي جوړېدو نو د خیبر پختونخوا نیمه آبادی به اوس مغربي وا. ادارې مخ کې لیکي چې مسله د پینټ کوډ نه ده، بلکې اول خدا قتل پکار دي چې آیا اسکولونو کې د ماشومانو د ناستي تنظیم پوره دي کنه. به دا چې زموږ په تعلیمي نظام کې کومې کمزورې دي د هغې په لری کولو څومره توجه ورکړې شوې ده. ادارې خیر کې وایي چې لباس سره د مذهب هیڅ تعلق نشته، نو ځکه دې مسلې ته هوا ورکول نه ده پکار.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنال ورسپانې پر پیرس د شویو ورسته او تروستي بریدونو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د عکس العمل او حمله امریکا خبریدونکي یوې بلې ورسپانې واشنگتن پوسټ بیا په افغانستان کې د ورسته او کلونو د پرمختګونو د تخریبېدو له امله د مرستندوی ادارو د کارکونکو او ټولنیزو فعالانو پر اندېښنو لیکنې خبرې کړې دي. د دې لیکنو تفصیل تاسو ته اورو. د وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکنه پر پیرس ښار د ورستۍ او تروریستي بریدونو پر وړاندې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما عکس العمل ته په اشاره سره وایي چې نوموړی باید داسې څرګندونې ونه کړي چې مخه یې د حقایقو پټول او د خپلو هیوادوالو تیر باسل وي. د لیکنې تر مخه د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر هم په 1909 کال کې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر وخت خیالي خبرې کړې وې. په لیکنه کې له ولسمشر اوباما غوښتل شوي چې حقیقت درک او ووایي. لیکنه کاږي د اوباما لپاره دغسې کول ښایي ګرانه وي، خو د 2018 کال په انتخاباتو کې د خپل ګوند ماتې د امکاناتو په پام کې نیولو سره ښایي نوموړی مجبور شي چې نړۍ ته په غړېدلیو سترګو وګوري. لیکنه وایي امریکایان اوس په واضح توګه لیدلی شي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نفوذ د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته غځېدلی او دا چې القاعده بیرته سر راپورته کړی دی. دا اوس لکه ولسمشر اوباما چې یو ځل ویلي وو، یوازې یو سیمه ییز خطر نه دی، دغه تروریستي ډلې په شمالي افریقا، منځني ختیځ او افغانستان کې خپل ملاتړي لري. په سوریه یا شام کې روانې کورنۍ جګړې د هغه هېواد یو د پام وړ شمېر خلک مجبور کړي چې اروپایي هېوادونو ته پناه یوسي. دا هم کېدلی شي چې پر پاریس ښار له حمله کوونکو څخه لږ تر لږه یو یې له همدغو سوریایي کډوالو څخه وو. لیکنه زیاتوي د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره په پیل شوي کمپاین کې هم اوس ښایي تر ډېره له نړیوالې ترهګرۍ سره پر تړلیو موضوعاتو خبرې وشي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یوه لیکنه وایي 13 میاشت د افغانستان پر کندوز ښار د طالبانو د لنډمهاله کنټرول پر وخت د هغوی هدف یوازې دولتي ودانۍ او مامورین په نښه کول نه و، بلکې هغه پرمختګونه هم تخریبول وو چې د هغه ښار ښځو د تیرو کلونو د خپلو مبارزو په ترڅ کې لاسته راوړي دي. طالبانو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د سړو او ښځو د مساوي حقونو لپاره د غربي هېوادونو په مرسته پیل شوي پروګرامونه بې ارزښته وښيي. د لیکنې تر مخه د طالبانو په لاس د کندوز ښار سکوت د مرستندویو ادارو کارکوونکي او ټولنیز فعالان اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې د طالبانو بیا راپورته کېدا به د بلیونونو ډالرو هغه مرستې چې له 2001 کال راهیسې د افغانستان د یوه جدید ریاست په توګه مخته راوړلو لپاره غربي نړۍ کړي په اوبو لاهو کې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پاریس له تروریستي بریدونو وروسته د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي امریکا او روسیا باید خپلو کې اختلافات یوې خوا ته کړي او د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد مبارزې لپاره یو ګډ ائتلاف باید دوی رامنځته کړي. په پاریس کې د تیرې جمعې په شپه تروریستي بریدونو 179 کسان ووژل. بلخوا په فرانسا او بلجیم کې پولیسو د سخت دریځو پر ځینو اهدافو چاپې غورځولې دي. اجمل اند تفصیل راکوي.
د فرانسې ولسمشر پرون د خپل هیواد د پارلمان په دواړو مجلسونو کې وینا وکړه. وی ویل سوریه کې د جګړې لپاره یو خلوی ائتلاف ته اړتیا ده. نوموړي ویل دا به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې له هغوی سره دا مسله بحث کړي. ټاکل شوی چې نوموړی به په نږدې ورځو کې د امریکا او روسیې له ولسمشرانو سره وګوري. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل موږ باید یو ګډ ځواک رامنځته کړو. د په وینا اوس هم د داسې یو ځواک د رامنځته کولو لپاره ناوخته شوی. نوموړي په خپله پرونۍ وینا کې زیاته کړه چې فرانسه د داعش پر ضد خپل عملیات تیزوي. د اولاند په وینا فرانسه دا مهال په یوه جګړه کې ښکیل ده، خو دا د تمدنونو جګړه نه ده، ځکه د په وینا تروریزم د هیڅ ډول تمدن استازولي نشي کولی. نوموړي ویل هېواد یې د هغو اسلامي سختدریزو پر ضد جګړه کې دی چې ټولې نړۍ ته یې ګواښ پېښ کړی. په عین حال کې فرانسوي پولیس وایي د مشکوکو سختدریزو پر هدفونو یې چاپې غورځولي. په بلجیم کې هم کوماندو ځواکونو په بروکسل کې یو کور محاصره کړی وو، خو ونه توانېدل چې په اروپایي هېوادونو کې د بریدونو په ترسره کولو مشکوک څوک ونیسي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کاشنیو پرون خبریالانو ته ویل په 13 ساعتونو کې پولیسو د دې بریدونو په تړاو د مشکوکو کسانو د موندلو په اړه 118 حملې کړي. کاشنیو وایي هغه بریدونه چې د جمعې په شپه په پاریس کې وشول طرحه یې بهر جوړه شوې وه. د برید کوونکو یوه ډله د بلجیم له خاورې انتقال شوې وه او په غالب ګمان په فرانسه کې هم ملاتړي لرل. په دې اړه لا هم زموږ څېړنې روانې دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ویل تر اوسه پورې 23 مشکوک کسان د دې بریدونو سره په تړاو نیول شوي. د په وینا 104 کسان نور په کورونو کې نظر بندې. پولیس وایي د پاریس د بریدونو لپاره کاریدلی یو شمیر وسلې او مهمات هم په لاس ورغلي. بلخوا په ترکیه کې د نړۍ د شلو بډایو او پرمختللو هیوادونو مشرانو په خپله غونډه کې هوډ کړی چې د نړیوال تروریزم د مخنیوي لپاره به خپلو کې استخباراتي معلومات شریکوي او د تروریستانو مالی سرچینې به وچي.
زموږ همکار اجمل اندو د فرانسې خبري ایجنسی لیکلي په پاریس کې د ترهګرۍ وروستیو پیښو په امریکا کې دننه داسې بحثونه راپارولي چې آیا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د دغه هېواد هڅې کامیاب دي او کنه. ځینې ډیموکراټان د ولسمشر اوباما پر حکومت نیوکې کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف یې کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. د رپورټ مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د غل لوړ پوړي سلاحکاران وایي چې دوی د فرانسې تر شا ولاړ دي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد باید د فرانسې سره خپل استخباراتي او پوځي همکاري زیاتوي، خو د ډیموکراټانو یو مهم مشر بیا د امریکایي حکومت په کړنلارې او هلو ځلو سختینې وکی کړی دی. ایډم شف چې د کانګرس د کورنۍ استخباراتو د کمیټې غړی دی وایي د اوباما انتظامیه وار له مخې دغه هر څه کوي چې کافي نه برېښي. دی وایي له دې هر څه معلومیږي چې دا یوازې استخباراتي ناکامي نه ده، دا د داعش پر ضد د اتحادي ملکونو ناکامي هم ده، ځکه چې په عراق او شام کې دغې وسلهوالې ډلې ته کافي فرصت په لاس کې ورکړل شو چې ځان ته خوندي ځایونه پیدا کړي او د ترهګرۍ بریدونه پلان کړي. نوموړی زیاتوي تر څو چې په ستراتیژیکه توګه په دې کې بدلون مخې ته راځي، د پاریس د پیښو په څیر نورې پیښې هم مخې ته راتلی شي. د فرانسې خبری اژانس لیک کې له یو کال نه زیاته موده وشوه چې امریکا د خپلو اتحادیانو په مرسته په عراق او شام کې د داعش خلاف عملیات کوي او په ډرون بریدونو کې هم د دغې وسلوالې ډلې مشران په نښه کوي، خو د دې باوجود هم نوموړې وسلوالې ډله په دواړو ملکونو کې زیاتې برخې په خپل واک کې لري. په پاریس کې د حملې نه داسې ویره هم مخې ته راغلې چې داعش اوس د خپلې جګړې لمن غربي هیوادونو ته هم غځول غواړي. اژانس لیک کې د پاریس له پیښو وروسته د امریکا او د فرانسې د دفاع وزیرانو د ټلیفون د لارې خبرې کړې او استخباراتي معلومات یې د یو بل سره شریک کړي چې دوی د پاریس د پیښو په غبرګون کې څه کول غواړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوکوای دواړو مشرانو د داعش خلاف د کوټلو ګامونو په پورته کولو د نظر تبادله کړې ده. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال بن روډز وایي امریکا به په شام او عراق کې د داعش خلاف خپلې هوایي حملې زیاتې کړي او د نوموړي په وینا د اوباما انتظامیه غنی چې په دې توګه با یاد وسلوال ډله په شاو تمبول شي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو اوریدونکو تاسو سلام، پښتونخوا خبرونه ته غوږی د ځوان سندرغاړي بهادر زیب په غږ دغه غزل درته ورو.
میں گل پاتے دے دادی پما سے دادی پما سے جانا نہ بدل پاتے دے خوری شمیری شمبو پلا کے میں گل پاتے دے شڈل پاتے دے دادی پما سے دادی پما سے جانا نہ بدل پاتے دے خوری شمیری شمبو پلا کے میں گل پاتے دے مزل پاتے دے دادی پما سے دادی پما سے جانا نہ بدل پاتے دے اوری شمیری شمبو
د بادر زیب په غږ مو غزل اوریدو. اوس راځو اوریدونکو یو بلې لیکنې ته. پاکستاني ډان ورځپاڼه لیکي، د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف دا مهال د امریکا په سفر دی او ټاکل شوی چې نوموړی به د خپلې دغې دورې په ترڅ کې په امریکایي چارواکو سربیره له ولسمشر براک اوباما سره هم وګوري. ورسره به پر یو لړ مهمو مسلو چې د افغانستان د روغې جوړې موضوع به هم پکې شامل وي خبرې وکړي. د لیکنې تفصیل انیسې اجمل اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي، د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف امریکا ته سفر دا څرګندوي چې دا یو معمولی دوره نه ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سونه وړاندې امریکا ته په دوره تللی و او هلته یې له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل. له نواز شریف سره په دې سفر کې د هغې لور مریم نواز هم و چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له میرمنې میشل اوباما سره یې په پاکستان کې د جنکو د تعلیم لپاره په کار کولو خبرې وکړې. ادارې لیکي په دغه موقع داسې لیدل کېده چې په کامی امنیت او فارن پالیسۍ به مهمې خبرې د جنرال راحیل شریف د دورې پر مهال کیږي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ګل پرست د امریکا په دوره واشنگتن ته ورسیده. ادارې لیکي ټاکل شوی ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به د امریکا لوړ پوړو امنیتي او پوځي چارواکو په ګډون له ولسمشر باراک اوباما سره ویني. ویل کیږي چې د دې دورې پر مهال به په مهمو مسئلو خبرې وشي. ادارې لیکي په پاکستان کې د ولسي او پوځي مشرانو ترمنځ حالات د اندېښنې وړ دي او ډېرې داسې د امنیت په برخه کې نورې سنجیده کامی علی هم دی چې خبرې پی وشي. ادارې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د فعالیتونو د افغانستان امنیت په اړه لیکي چې په سمدستي توګه د ترهګرۍ پر ضد د زیاتې همکارۍ ضرورت دی. ډان ورځپاڼه بیا د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه لیکي چې د پاکستان چارواکي په څرګنده توګه دا وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په فوري توګه د خبرو بیا شروع کولو لپاره ماحول سازگار نه دی. خو د ادارې په خبره په باوري توګه په واشنگتن کې به د راحیل شریف له امریکایي چارواکو سره د دې اونۍ د ملاقاتونو پر مهال پر هغو شرایطو خبرې وشي چې افغان حکومت او طالبان زر تر زره د خبرو میز ته راولي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وبجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په داسې حال کې چې ایران او روسیې په افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې، د افغانستان د دفاع وزارت د سیمې له هیوادونو یو وار بیا غوښتنه وکړه چې د اندېښنو د څرګندولو پر ځای د ترهګرۍ پیښو د له منځه وړلو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې وکړي. په دې وروستیو کې د ایران د پلیټ ځواکونو کمانډان ویلي چې که د افغانستان او عراق له خوا د داعش وسلوالو ډله څلوېښت کیلومتره پولو ته ورلنډه شي پر ضد به اقدامات وکړي. روسیه هم د افغانستان په شمال کې د یاد ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه اجمل انت رپورټ لري.
لوړ پوړی ایرانی جنرال احمد رضا پردستان وایي که د اسلامي دولت یادایش وسلواله ډله د عراق یا افغانستان لخوا د پولي څلوېښت کیلومتره ته ورلنډه شي سرتیري به یې پر سخت اقدام لاس پورې کړي. تر دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفري خبرداری ورکړی و چې فرانسه د امریکا متحده ایالات او ایران د داعش د بریدونو لوی هدف ندي. د ایران دولتي رسنیو د ایرانی جنرال احمد رضا پردستان لخوا د عراق د بهرنیو چارو د وزیر د خبرداري ته په اشاره ویلي دوی له هیڅ ډول ګواخ ویره نه لري او د ایران له پولیس څلوېښت کیلومتره اخوا د عراق په خبره کې سره کرخنه کړې. د ایرانی جنرال خبرداري ورکړه چې په عراق او افغانستان دواړو کې به د داعش د هر هغه اقدام پر ضد چې د ایران پر لور وي جدي اقدام وکړي. جنرال پردستان ویلي اوس مهال د داعش ډلې و برخه د افغانستان په شمال کې ده او هڅه کوي چې د ایران پولو ته ځان ورسوي. نوموړي خپل خلکو ته ډاډ ورکړی ویلي دي مخکې له دې چې دښمن سرحدونو ته ورورسیږي د دوی دفاعي ځواکونه د مقابلې لپاره چمتو دي. بلخوا روسیې هم یو وار بیا د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اولیګ سیرمولوتوف د دې هیواد د پارلمان وی کمیټې ته په خبرو کې ویلي دوی د افغانستان په شمال کې د وضعیت خرابېدو نه خبر دي او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د خپل سفر په ترڅ کې به د دې هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په شمال کې د داعش پر فعالیتونو او منځنۍ اسیا ته پر پیښو خطرونو خبرې وکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی چې په افغانستان کې د مهال په کومه جګړه کې خکیل دي هغه یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولو سیمې د خوندیتوب لپاره روانه جګړه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي دوی به هیڅ اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ایران، روسیې او یا کوم بل هیواد پر ضد وکاري. خو د نوموړي په وینا د سیمې هیوادونه هم باید په افغانستان کې د تروریزم پر ضد روانه جګړې ته د خیر په غونډې کې نه ني.
د سیمې هیوادونه دي یا زمونږ ګاونډیان دي او یا د نړۍ هیوادونه دي هغوی باید د افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه بریالیتوب ته ورسیږي. افغانستان په خپله باندې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد په ضد باندې استعمال شي. تاسو وګورئ دلته چې چینیان، ازبکان، عربان، یغوریان، پخپله پنجابیان دا ټول راغلي دي په افغانستان کې جګړې کوي. یو افغان بم تانه وی لیدلی چې کوم بل هیواد ته لاړ وي هلته جګړې کړي وي. هر هیواد چې تشویش لري هغوی دې د افغانستان سره په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، حتی په نظامي برخه کې مرسته وکړي.
افغان حکومت په وار وار په افغانستان کې روانه جګړه د سیمې مشترکه جګړه بللې او د روسیې او ایران په شمول له ګاونډیو هیوادونو او نورې نړۍ غوښتي چې په دې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او تمویل کې ورسره مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمه بجو
سروه
په سلور نیمه بجو.
اردوونکو پروند د دوشنبه پر ورځ د افغانستان په خوست کې په یو شمېر هغه کورنۍ او د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشل شوې چې خپل خپلوانې په ځانمرګي بریدونو او چاودنو او نورو ترهګریزو پیښو کې له لاسه ورکړي دي. یاد مرستې چې له جنگ ځپلو افغانانو سره د مرستې د پروګرام په چوکاټ کې هوشل شوې هرې کورنۍ ته د 300 امریکایي ډالرو پر ارزښت توکي ورکړل شول. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
یاد مرسته چې د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته چمتو شوی د جنگ ځپلو افغانانو سره د مرستې د پروګرام په چوکاټ کې د سویل ختی زوند ماین پاکۍ چارو د همغږۍ د دفتر لخوا وویشل شو. د یاد ادارې مشر محمد حکیم سلیمانزی مشال رادیو ته وویل دا مرسته چې درې دیرش قلمه بیلابیل خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي هرې کورنۍ ته د 300 امریکایي ډالرو په ارزښت توکي ورکول کیږي.
د کې وریجه د لوبیا د غوړې دي او توشکې د کمپالا او په تخته پرش د قلینه او نور د کور ضروري اسباب د آشپزخانه سامان ده او د درېش قلم اجنستي.
یادم راسته 15 سويخت کورنۍ ته په پام کې نیول شوی ده. د شازار خان په نوم یو کس چې د نوروزی اوسیدونکو دی په ژړغونی आवाज ویل هوایي دګر ته نږدې موټر بم برید کې ورور او زوی وشل شوی دي.
په خپل په دغه پخه کې مونږ یو ځای یو ورور منده وکړی بس دې تر وړي چې متصغر کی سامان ورکی.
یو بل کس چې په ترګری زبردونی کې د کورنۍ یو غړی مړ او دویم ټپي شوی دی داسې وایي.
مو نوم محمد علي جان دی. همون قربانیون چې دی یو شهید دی محمد نذیر جان پرم او یو مورور زخمی دی. دا کومه کو بس خدای پاک دی حکومت را یا د غیسره میشت خلکو سره ډیر خو کی دا خو چې خلکو ته ورسیږي دا کې قسم خلک دی غریبون دی.
د غفار پونم یو ځوان چې د خوست د مرکز اړوند د کاروانسرای اوسیدونکو دی او د موټربم په بریټ کې ورور وژل شوی وای.
که څه هم داس خلک شته چې هغه شهیدون شوی وي هغه کورنۍ نه لاس نفر دو لاس نفر په میل پټ شوی هغه سرفرس نه لري دا گزارانه شکنه. خو بیا هم دوی دوی یادوري وشو هغه دوی د زړه ګلایو څوره کښو چې کای مونږ ورې مونږ پلورې مونږ ترځای مونږ ورې را په دې پیخه قرباني شي د وطن ته قرباني ورکړه خو یو څوک شته چې مونږ غا مخري ډیر سړي دا
دی یادونه ورده کلیوی خو په خوښ کې د ترهګری زو بریدونو د کورنۍ یو شمیر غړي دا ډول مرسته استایي. خو بل لري طبيعه د دا ډول روپی خوځینې قربانیان وای چې دوی سره په پایل کې د حکومت لخوا د ټاکلو نقد پیسو پرته چې د مړو د تدفین او د ټپیانو د درمنن لپاره ورکول کیږي نور هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یاد کورنۍ هم په ورته توګه له حکومتي ادارو او خیریه ټولنو څخه د مرستو د ترسره کیدو غوښتنه کوي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر
د پاکستان په کراچۍ کې د کتابونو میله چې هر کال په دغه خار کې لګول کیږي سګنۍ هغه پرته لدی چې د پښتو کم کتاب پکې کېښودل شي پرون پای ته ورسیده. دغه میلې جوړونکي وایي چې په پیښور او کوټه کې د کتابونو چاپولو ادارو ته لیکونه استولي خو په خبرې چې دغوی لخوا جواب ورته میلاو نشو. د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال محمد عمران رپورټ لري.
د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې 15 ورځنۍ د کتابونو نړیواله یو لسمه میله د ګل پورې سرته ورسېده چې پکې د پاکستان په شمول د بهر هیوادونو هندوستان ترکی او ایران پبلشرانو یا کتابونو چاپونکو ګډون وکړو. د میلې د چارواکو په وینا هر کال کېدونکې دې میله کې سږ کال 300 د کتابونو سټالونه لګېدلي چې پکې د انګلیسي، اردو، پنجابي او سندي ژبو کتابونه کېښودل شوي. خو د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه هیڅ یو کتاب چاپونکي، خرڅونکي یا ټیکسټ بک بورډ پکې ګډون نه دی کړی. میلې ته راغلي پښتنو د نړیوالې کتابی میلې ستاینه وکړه. ولې د پښتنو پښتو کتابونو په نشټوالي د افسوس څرګندونه هم وکړه. د کراچۍ یو اوسیدونکي نذیر عالم وویل چې دلته په لکونو پښتانه اوسي، په کار خدا و چې یو نه بلکې ډېر د کتابونو سټالونه لګېدلې وې.
ما د سټال میلاونه چې منګلته هیلپ لاین نه تاسو کا کوی چې دغه سټال نه لګېدلې. کراچۍ کې دومره پښتانه اوسي په لکاو، په کار چلتا یو نه چې ډېر سټالونه لګېدلې وې.
میلې کې یو کتاب چاپونکي کپنۍ سرکار کوونکی محمد رحمان ارمانی مشال ریډیو ته وویل چې موږ یوازې یو کتاب د پښتو راوړې، ولې هغه هم څوک نه اخلي او ډېر کم داسې څوک وي چې د پښتو کتابونو پښتنه کوي.
د پښتو کتابونو خو جی د قیو کتاب زموږ سره دی، دریم ژوند په لټون نور پدی علاقہ باندې کوم دی لکه پښتو به څوک ترجیح نه ورکړي.
د کراچۍ یو ځوان شاعر او لیکوال زهین افریدی مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال په دې کتابی میله کې د پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ لخوا یو سټال لګیدلی و، ولیدا کال هغه هم نشته.
زه چې کومې تندې راخستې او تر دې ځای راورسولم هغه و د پښتو له کتابونو تنده خو بیخي ماته نه شو. پورا انټرنیشنل میلې کې په لکاو کتابونه پراته دي د پښتو ژبې، پکې تر صرف ما یو کتاب ولیدو د دریم ژوند په لټون، هغې نه سوا ماته بل یو کتاب هم په نظر رانه.
د میلې کوونکو په وینا چې هغوی د پښتونخوا او بلوچستان ټیکسټ بک بورډ په شمول د پاکستان هرې صوبې او د کتاب چاپولو هرې لوی ادارې ته خطونه او ټلیفوني خبر ورکړي، ولې د کوټې او پېښور نه هغوی ته په میله کې د ګډون کولو مثبت جواب نه دی راغلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبه کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس د نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبی دی د حشمت سحر په غږ د حمزه بابا د غزل درته اورو. تر غې ورستا د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
مشال په
نوم.
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه